سلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسپخین 3 بجې شوې دي انیسا جملیم په دې خبرونه کې را سره د خبرونو ویان شاین بنری او تکنیکی همکار علی محمود به هم په دې غړې کې بعد پاکستان او افغانستان د اړیکو ترڅنګ د فاټا او نور سیمو په اړه ریپورتونه وره 19 پروګرامونه جمهوریت چې پکې د بلدیاتی انتخاباتو موضوع سړل شوی او سروې هم لرو خو لمړي بعد د دې سات خبرونه وره چې زموږ همکار شاین بنری درته وړاندې کوي
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی د خیبر پختونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي او په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لږ تر لږه 21 کسان وژل دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابل شوی مشاورتي غونډې ګډونوال وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی قاضي محمد امین وقت پروند مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځ په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته وویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي د قاضي محمد امین په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه ماده پر لری کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی ځکه چې د ده په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري که څه هم د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بولي افغان حکومت وایي چې په تیرو وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یادښتونه لاسلیک شوي دي د خیبر پختونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي د مشال لیډو خبریال وایي پرون د پیښور حیات آباد په فیز 1 کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر ولی احمد خان سره د دوو زامنو یو ساتونکي له جمعې د مانځه کورته روانو چې نصرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې پکې ډاکټر او د هغه یو زوی وژل شو یو زوی او څوکیدار سخت ژوبل دي بلخوا پولیسو مشالېډو ته ویلي چې بیګا ماسخوتن د شبقدر په کوڼه کالونۍ کې په وسلو سنبال یو ځانمرګي بریدګر چې په یو جومات کې له پولیسو پټ شوی وو ځان په چوونکو توکو سره والوزولو او 15 کسان یې ژوبل کړه لا هم د یادو دواړو پیښو ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ وین خطه کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل دی پرون چارواکو مشالېډو ته وویل چې تیر ماښام په د تخیل سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسته برید وکړ چې له هغې وروستو امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي وکړه د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیری او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او یو امنیتي سرتیری ژوبل دی امنیتي چارواکو دا هم ویلي دي چې وسلوالو د شمالي وزیرستان په تحصیل شوه قلعه باندې راکټې داغلي دي خو چاته پکې مرګ ژوبلا نه راوړېدلې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره دی د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړی شي پرون د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د قامی وطن ګوند غړي میراج همایون خان په حیات آباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومې میرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چرته ځي دا رستو لاغی چې د خیبر پختونخوا د ټولنې د خیر ښېګڼې وزیر مهرتاج روغانی اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د میرمنو د کورنیو ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي او یوازې له غټ کورنیو شخړو سره مخ ښځې به د حکومت لخوا د وومن کرایسس سنټر په نامه جوړ دارالامان ته لیږل کیږي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور ژوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په قطیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عربستان څخه یې غوښتنه کړې چې د دې پیښې ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې هم یو شمېر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عرب په ختیځ کې د یو برید ښکار شوي وو چې په نتیجه کې یې 8 کسان وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د ایټمي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د ایټمي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لوري د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل ایټمي فعالیتونه محدود کړي. د اوباما له لوري د نوي لاسلیک شوي قانون له مخې به د امریکا کانګرس د 1.5 ورځو لپاره د ایران سره وروستي توافق ارزوي او د مخالفت په صورت کې کولی شي چې رد کړي. ولسمشر اوباما پرون د یهودیانو یوې ټولنې ته په وینا کې ویلي له دې کبله چې له ایران سره په دې توافق کې د ده نوم شامل دی نو د ده په وینا هیڅکله به یوه بده معامله ونه مني. او ټاکل شوی نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د ایشیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن د رسنیو مسول علي کاظمی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. د ایشیا د 14 کلنو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 ایشیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ کوي. لومړی او دوهمه دوره سیالۍ په سریلانکا او ایران کې شوې دي. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرینم د شاهین بنیرین اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان سرچینې وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په حیات آباد کې د خصو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث شوی دی. په خیبر پختونخوا کې مخالفو ډلو په صوبایي حکومت د انتخاباتو وړاندې د ټګې تورونه لګولي دي.
که تاسو هر یو اخبار اوچت کړئ نو په هغې کې وي لیکلي چې بدل رہا ہے خیبر پختونخوا، او بالکل یې پکې واضح ده خپل پارټۍ نشان اچولی دی. کوم جماعت اسلامي چې ترازو نشان دی هغې هم پکې اچولی دی.
او 19 پروگرام جمهوریت کې بواورې چې د بلوچستان په پختون میشتو سیمو کې د بلدیاتی ادارو مهمې دندې څه دي؟
زموږ په دندو کې دا شی راځي چې ګواه د ژوند په هر اړخ کې موږ کار کولای شو. مثال په تعلیمي ادارو، په سکولانو کې موږ کار کولای شو، په هسپتالو کې کار کولای شو، داسې شیان چې بنیادي ضروریات راځي د ژوند.
او د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام سروي هم لرو له مشال ریډیو سره. او سرسو د خبرونه لمړي ريپورت طرف ته د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا درابل شوی مشاورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت وای چې افغان ولسمشر ویلي دی د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د روستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان سرچینې وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. که څه هم د پاکستان لوري د دغه اقدام هرکلی شوی دی، خو ویل کیږي چې په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمیر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سختو مخالفتونو سره مخامخ شوی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورت کې.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوې تفاهم لیک پر متن به له سره غور کېږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کېږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه، او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې مادې پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی وه، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه پیغام وازه ده چې مسلح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی چې د افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه سیاسي بندونه شته، قانون ذریعې سره دغه کلمه اداره فرده دا باید مسلحات کې نه راځي. ګلان د دې سره کې اختلاف وشو او جمهور رئیس او اختیار ورکړل شو چې اصلاحات پکې راولي او دغه مسله د خپل ځان تعقیب کړي.
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته له لاسلیک سو چې د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک تر افشا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وباله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده دې تفاهم لیک له لاسلیک دو څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو پر وړاندې مبارزه وي چې ډیرې د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریزم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت اړ سو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2006 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
داوه فریبا ظاهر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جمعې په مازدیګر د پېښور حیات آباد کې د ښځو د دارالامان د تړلو په موضوع تود باس شوی دی. اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ، خو د حکومت دریځ داو چې دوی د دې ښځې یو بل دارالامان ته لیږلی دي. دارالامان هغه ځای دی چې حکومت یې د هغو ښځو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنیو لانجو له وجې کورونو پرېښودو ته اړ شوي وي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دوی زیاته توجه په دې خبرې ده چې دغه کورنۍ لانجې د خبرو اترو له لارې حل کړی شي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته ښځو ته پناه ورکړې شوې وه، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړی شوی دی او په دې کې پناه اخیستونکي شپېته ښځې د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړ کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د ښځو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو ښځې د رور پلار یا خاون سره د کورنو ستونزو د حل کولو لپاره مصالحتي کمیټیانې جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلۍ ښځینه غړو د بې ځایه شوي ښځو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې څرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطن ګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچېري د کورني تشدد یا جګړو له وجې ښځې بې ځایه شي، نو که دارالامان نه وي نو هغی به چرته زی
ماشومان ماشومان وادی شي د دولس دولس کال ماشومان وادی شي یو ماشوم سره هغه د کال سره کوم چې هغه پور نه اوخ کړی شي نه بیا مور ساتي نه بیا پلان ساتي نه اته کې اوس د سوسار کې ځای هغه به چرته زی هاف وی هاوس د نړۍ باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن به د ګورنمنت خو اوس چې کوم یو اگزیستینګ یو فیسیلټی چې له اور کې شو هغه باندې شو دا ټوکو والا خبره مې سلیمان سره ټوکو شو
او د جمعیت علماء اسلام پی مفتی سید جانان وویل چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی
سپداتیرو پینزو کډون کی څومره زنانه دارالامان درغلی او هغه زنانه بیا څه شولې چې کدی مو پاین دی استرار کوي چې دارالامان دی زای چې ویده هرې زیلې کې دی خو څه دارالامان بیا دارو خرابه جوړه کشي دی ته یو په دې جوړول په بول دي چې دی کی څومره زنانه راغلی دی هغه زنانه څه شولې هغه په کومې طریقې باندې مطلب ده کوم طرف ته لوړې دي او څو وخت لري او کوم اندازې باندې لوړې دي
خود خیر خیګړی صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستل شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لاري حل کول شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال لیډیو تاسو ورې اوس بلل شو په خبرتہ په خیبر پختونخوا کې مخالفه ګوندونو په صوبایي حکومت د انتخاباتو وړاندې د ټګې تورونه لګولې دي او وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو اعلانې دروستو د تحریک انصاف په مشره حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې ترقیاتي کارونه او په خبرونو کې اشتهارات شروع کړي دي چې د الیکشن کمیشن د قانون اخکارا خلاف ورسي ده بلخوا صوبائی حکومت دغه تورونه رد کړی دي نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو
د الیکشن کمیشن لخوا خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات د روانې میاشتې په 13 منټه اعلان شوې دي ولی خیبر پختونخوا کې مخالف ډلې وایي چې د الیکشن کمیشن قانون او ضابطې تر مخه صوبائی حکومت د الیکشن تاریخ اعلانېدو وروسته هیڅ قسمه نوې ترقیاتي کارونه یا داسې منصوبې نشي کولی ځکه چې د هغې نه دوی ته انتخاباتي ګټه ترلاسه کیږي او دوی تور لګوي چې صوبائی حکومت په دغه لاس پورې کړی دی او انتخابات وړاندې ټګي یا داندې شروع کړی ده په خیبر پختونخوا کې د مخالف ګوند عوامي نشین ګوند د سرخر پیښور جنرال سیکرټری سرتاج خان په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي چې د پیښور یو شمېر حلقو کې دغه ترقیاتي کارونه ښه په جار روان دي او د حکومتي امیدوارانو د بریالیتوب لپاره ټول سرکاري مشینري استعمالیږي
روټین کې کتا سو آر یو اخبار روچت کې نه پاهي کې وی لیکلي چې بدل را آئے خیبر پختونخوا او بالکل په کې واضح د خپل پارټۍ نشان اچولې ده کم جماعت اسلامي څنګه د ترازو نشان دي هغه هم په کې اچولې ده او په پی کې 1 کې کتا سو غوري پی کې 2 پی کې 3 بالکل کلم کله هر څه شروع دي منستران او ټول انتظامی چې کم ده مشینري چې کم ده هغه ټول انوال کړی ده ترقیاتي کارونه لا سینیټیشن شروع ده کلار کوڅو باندې کار شروع ده په پونو خلکو ته چي الیکشن کمیشن نو مطالبه کوي په دې فزر تر ځل پابندي ولګي
ولی هم په دې لړ کې چې کله خیبر پښتونخوا کې حکومتي ائتلافي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید سره تماسونه ول نهوی مشال لیډو ته درس پلکړو چې یو هم نوې منصوبه نه ده شروع شوی او نو د الیکشن کمیشن د ضابطې خلاف ورزي ده خو کوم کارونه چې روان دي د شپږ میاشتې وړاندې شروع شوی دي
دا هغه کارونه دي چې کوم په ای ڈی پی کې د نن نه کال شپږ میاشتې وړاندې هغه پاتې شوي دي هغه شوي دي زه خبردار یم چې صوبایي حکومت خپل اقدامات اصلاحات د ایڈورټایزمنٹ په ذریعہ باندې عوامو ته رسي زما خیال دې هم د الیکشن سره هیڅ تعلق نشته دې خبرو د کوم د پوری الیکشن کمیشن د قواعد او ضوابطو خبردار نو صوبایي حکومت دا غي مکمل پاسداری کوي او مکمل پابند دی البته یو ځای کې ترانسفورمر خراب شو خلکو ته بجلی نشته او موږ دا وایو چې 30 تاریخ پورې به هیڅ بده کې کار نه کوي زما په خیال دا به قرین انصاف خبره نه
د پام وړ ده چې الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات د روانې میاشتې په 13 نیټه اعلان کړی دي او د هغې لپاره په ټوله صوبه کې سیاسي ګوندونه او آزاد امیدوارانو هلې ځلې توندې کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے د سند صبي وزیر اعلی امنیتی چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ترهګرۍ په بریدونو کې ککړ کسان نیولي دي. دوی زیاته کړې چې دغه کسانو د هیواد په لویو تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي. آیا د دې نه دا خبره څرګندېږي چې د وسلوالو هلې سلې او د سخت دریځې مفکوره اوس د هیواد پوهنتونونو ته هم غځېدلې ده او که نه؟ په دې اړه د شاهین بنیري دا رپورټ اورو.
تیر ونه د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلي شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو زده کړې کړې وي او په مالي لحاظ هم مستحکم دي. تر اوسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سخت دریځۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سخت دریځۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
لندن سکول آف اکنامکس نا ایجوکیٹڈ تھی اور جرنلسٹانو د وجنې په تور باندې څوک کړ شوی دی. دا هغه کته سو ګورې نه دا غټ غټ خلک دي چې هغه د دنیا د غټو غټو سټیج یې سونه ستونه د تعلیمي ادارو نه خپل زده کړې تر سره کړې دي. نو دا یو وجه ده نه دا هغه کې مختلف دغه سیدې شي فوج نه تندې څوک د حکومت نه تندې څوک د امریکای د دغه ډبل معیار نه تندې نو دا مختلف احساسات دي. دا هغه یو وجه چې کم دی نو د پیسو یا د پیسو نشخل دې دا یو وجه نه.
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي سنا اعجاز وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه جوړ شي چې وروسته بیا د مذهبي سخت دریځو هم خیال او ملګری شي. سنا اعجاز وایي
خبر په هم دین کې دی وخت کې څو محاسبین د الکان خبره ورته کوم هغه په حاصلینو کې باقاعده د لیکل تکنیکي ریلیجیس پارٹیاں چې کومې دي دا وی د طرف نه چې کوم بوکس یې ارزل دي چې هم دا څه کوم مټیریال ډیر اسانه سره موجود دي. بل چې کوم مسټوډنټ وین د دې هغه کې کتا څو غوړې ته یو څه کتا څو د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمنت تاسو د دې سټوډنټ وراشي او دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لري دي خلک یې وهلې دي څنګه کولای شي نو په کالج کې مقابله یو لږ د میوزیک आवाज راشي پای باندې لیټر مګی ته شي.
آیا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپل خاورې په آبادۍ پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې سکردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي له بده مرغه د امن او خیر ښېګړې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل بهرحال شته خو چې کله عمل ته راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخ کې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل دې باندې پیسې لګول داسې قسمه فضول خرچی و تخکاری دا غی پزای که یو ټوپک واغسته شي یو بم جوړ کړی شي یو میزایل جوړ کړی شي نو دا ورته مهمه خبر خکاری او اغه سره حب الوطنی تړلې دا چې کوم ته سپر پیټریاتیزم وي.
پاکستان کې د یوې مدینه د دینی مدرسو تعلیمی ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت لکبله دغه اصلاحات تر اوسه عملی شوي نه دي.
د شاین بنیری رپورټ تاسو اورېده. خو د دې موضوع ځینې نور اړخونه هم څېړو. په کراچۍ کې کارپوهان وایي چې د پخواني پوځي عامر جنرال ضیاءالحق په واکمنۍ کې مذهبي سیاسي ډلې په تعلیمي ادارو کې فعال کړل شي چې په نتیجه کې د ځوانانو یوه برخه تندلارې شوه. د ظفر کریمي د رپورټ ته غوږ شو.
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پوهنتون زده کوونکي د وسلوالو سره ملګرتیا کوي. د نوموړي په خبره تیر کال د اسلام آباد د اسلامي یونیورسيټي یو زده کوونکي د خپل پوهنتون په کینټین کې ځانمرګ حمله کړې وه چې ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دا سلسله د جنرال ضیاء د حکومت په دوره کې شروع شوې ده. هغه په پوهنتونونو کې د ځینې داسې طلبه تنظیمونو سرپرستی کړې وه چې بیا وروسته دغه تنظیمونو وسلوالې څانګې جوړې کړې. دغو څانګو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ذهنیت په بدلولو کې ژور رول ترسره کړو. د هغه په وینا د افغانستان او کشمیر حالاتو د پاکستان د ټولنې په هر اړخ اغیز کړی. په دې موده کې نه یوازې له مدرسو بلکې له پوهنتونونو هم ډېری زده کوونکي افغانستان او کشمیر ته تللي چې ځینې یې دغلته په روانو جنګونو کې وژل شوي او ځینې ترې ژوندي راستانه شوي دي. د اردو یونیورسيټي یو بل استاد ډاکټر اوج کمال بیا وایي په پوهنتونونو کې ځینې استادان او طلبه تنظیمونه د دې لامل ګرځي چې زده کوونکي د انتها پسندۍ پله بوزي. د زده کوونکو مذهبي او سیاسي تنظیمونه په پوهنتونونو کې کار کوي. دوی د خپلې نظریې کتابونه په زده کوونکو ویشي. په دې کې جهادي لټریچر هم زده کوونکو ته د لوستو لپاره ورکول کیږي. یوه بله وجه یې دا ده چې د جهادي نظریې پلویان ځینې وګړي اوس په پوهنتونونو کې پروفیسران دي او زده کوونکي له دوی څخه هم اثر اخلي. د پروفیسر اوج کمال په خبره د پوهنتونونو اوسنی نصاب د زده کوونکو د انتها پسندۍ په لور په بیولو کې هیڅ رول نه لري. خو ډاکټر توصیف احمد خان د دې اصلي لامل نصاب ګڼي. هغه وایي نصاب کې د جنرال ضیاء په دور کې د مذهبي سختدریزۍ دومره مواد واچول شو چې د هغې تر مخه د ساینسي تعلیم شکل تر دې بدل کړی شو چې طبي ساینس هم په مذهبي انداز زده کوونکو ته ښودل شروع شو. د دې سره د یو پوره نسل ذهنیت بدل شو. اوس د دغه ذهنیت والا خلک د پاخه عمر دي او دوی دا سوچ په اسانه ښکته نسل ته منتقل کړو. اوس دغه نسل د ټولنې پرمختګ او ارتقا ته له بدلې زاویې ګوري. د نوموړي په وینا د دې حل هم دا دی چې ریاست خپله پخوانۍ ترجیح بدله کړي. د پوهنتونو نصاب هغسې شي لکه د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې چې زده کوونکو ته ښودل کیږي. همداراز له نصابه د هر مذهب او مسلک مخالف مواد ویستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د قبایلي سیمو زده کوونکي بیا له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د منصوبې مطابق دې سر تر سره په فاټاک کې پار ایجنسۍ کې کیډټ کالج او سلور د اسلامیه کالج څانګې جوړې کړل شي چې دا رنګ دوی هم د دې کالجونو نه ګټه پورته کړي. دا چې حکومت په دې اړه سوای د سره صحیح په دې رپورټ کې به واورو.
د قبیلی سیمو زده کوونکي له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې تیر حکومتونو کې د فاټا په هر ایجنسی کې د یو کیډټ کالج او سلور د اسلامیه کالج څنګه جوړولو منظوري ورکړل شوې وه، خو موجوده حکومت دغه منصوبې ختم کړې او وایي چې د دې منصوبو وخت پای ته رسیدلی نو نشي کولی چې سرته یې ورسوي. دې لړکې له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وی چې دوی د حکومت د دې فیصلې په سختو ټکو کې غندنه کوي او دا د قبیلی زده کوونکو سره ظلم دی. چې حکومت دا فیصله بیرته واخلي او زر تر زر په قبیلی سیمو کې د کیډټ کالجونو او د اسلامي کالج د څنګه جوړولو کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه
دا حکومت د لایلو وجنا هغه نه غوښتل چې دا جوړ شي نو ځکه ختم شو. که حکومت غوښتل چې دا مول جوړ وي حکومت په کنټرول نه و او د اسلامي کالج په حواله سره مونږ پرون ویسي سره ملاو شو نو هغه مونږ ته وویل چې مونږ رسل یې سره مو کړو چې راځه او اسلامي کالج لارو نه شوی دي دا مونږ پاتې کې ختمي شکل ورکو یعنی جوړو. خو ګورنر وو په کنټرول نه اخلي هغه ما ته لټو کو چې تاسو خپل دا سره کار تاسو دا د پاتې کمی منصوبې دي دا ختمي شوی دي. په دې باندې د
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پوښتل نو هغه وی
میز په نوټس کې نظر غلی او کدا شوی وی کنه بالکل میز دای رزم کړل کالج او گورنر اعلان وکړ د دې سیمې د خوري کړي دوه کنه په هر فلور مو د خبره کړه چې دا رزم کړل کالج او پاتې دغه اعلان هو څه او دا گرانٹ پتا ہوا سے 10 کروڑ ایتھے پہ ہاں یہ مالات کے تصدا پا رزم کے کالج والا گئے تو موبائل ڈیمانڈ کلے ہے کہ یو کریڈٹ کالج میز بل ہے نارتا گوری جگہ تے میز پاپولیشن دیر دائی اگے دی مسرا وا دے سی اس کی خبر تو وکلا دا دی میز نوٹس کے فرحال ندر گلی او کوا ہے جو میز دے فاٹا ہے میں نے گون سر ڈرون دے گورنر سلیکشن دی پتہ خبر او میز تفصیلی دے سر مشورہ رہیا وخری یا دا خبره څنګه شوی دو ویلې شوی دو هغه د سنیس په مشوره سره دا خبره حل کوي ان شاء الله.
په دې موخه د طالبانو دا هم غوښتنه وکړه چې پولیټیکل انتظامی د دوی سکالرشپ یې هم له څلور کالو راسي بندي کړی دي. په کار ده چې دغه هم زر تر زره جاری کړل شي چې دا رنګ دوی خپل تعلیمونه سرته ورسوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډ چپو 2013، 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو تاسو ته اوس په خبر کې د ماسیګر 3:30 بجې شوې دي. د شاین بنیری نه بلند خبرونه وورو.
ستوري مشهد دی وخت مهم خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت غوښتلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له آیس آی سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري. د خیبر پختونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو انخته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل شوی دی. فوز ادعا کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ په انخته کې یو امنیتي سرتیری او 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي او یو بل امنیتي سرتیری جوبل دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو مېرمنو لپاره دی د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړی شي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لک تر لږه 21 کسان وجلی او لسګونه نورې جوبل کړي دي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې ده. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د نیټمي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. او ټاکل شوی نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د ایشیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن مشر پرون مشالې ته ویلي دي چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي.
لند خبرینه هم د شاین بنیرین واریدل. اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د سروي. په نننه خبرونه کې پلوشا عباس ملمننه د خبرونه قربانا مليحه امیرزاده ده. نو راځي چې په دې خبرونه کې وورو چې پلوشا عباس څه کوي. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروگرام کې درته زملي ها میرزاده هر کلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره پلوشا عباس میلمنه ده. پلوشا له سیاست سره تعلق ساتي چې د عوامي نشه ګوند ځوانانو د سانګي نېشنل یوت ارګنایزیشن مرستیاله مشره ده. هغه د 13 کال راهیسې له دغه پلیټ فارم د ځوانانو لپاره کار کوي. هغه د زنانو د سیاسي او قانوني حقوقو په اړه د پوهاوی پیدا کولو په مقصد کمپینونه چلوي. پلوشا په شخصي دایره کار کې یو سوشل ورکر هم ده چې په ټولنه کې د ښځو پر سلو کار کوي. هغه په کم عمر کې د جینکو د ودونو خلاف او د تعلیم لپاره په هلو ځلو کې فعال ده. د دې ترڅنګ پلوشا د لیکلو شوق هم لري چې د ناچاپ شوي لنډې کیسې هم لیکلې دي. په نننی پروګرام کې بالا پلوشې سره نیغ په نیغه خبرې کوو. پلوشا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. ستړي مشي.
په پروګرام کې شریکول د پاره تاسو ته ډېره مننه.
ډېره مننه د تاسو نه هم کوم چې تاسو هم را سره خبرې کوئ. تاسو د خیبر پښتونخوا د کومې سیمې سره تعلق ساتي او چیرته پاتې کیږئ؟
جی زما دا خیبر پختونخوا علاقې 4 صدی سره تعلق دی. زه د 4 صدی د کلي نیټه مغوسیل سره تعلق لرم او اوس هم زه بیسیکلی په پیښور ښار کې خو زما تعلق سیدي بنیادی طور باندې 4 صدی کلي مټې مغوسیل سره دی. د سکول لواله تر د کالج د سطح پورې ما ټول تعلیم په پیښور کې حاصل کړی.
تاسو زیاته تجربه هم د سیاست سره تړلې ده، نو د سیاست ته پوس وکم څنګه مو سیاست ته مخه وکړه او ستاسو په لاس کې آیا څه موقعه وه؟
ګوره جی زما پلار چې زما والد صاحب هغوی شروع نه د عوامي نېشنل پارټۍ یو سرګرم رکن پاتې شوی رهنما پاتې شوی دی. نو د ورکوټوالي نه چې موږ هغوی قتل نو انسپیریشن خورا شي خلک متاثر شي چې یو ماحول تاسو خپل کور کې خپل ارد گرد ګوره نو خامخا د هغې اثر په تاسو باندې کېږي. زما سره زیات اٹیچمنٹ اور مور په نسبت پلار سره نو زه د هغوی نه ډېر انسپایر شوم. بل د دې نه علاوه چې نن سبا دا کوم حالات دي دې سټی کې موقع تل نو ارد گرد موقع تل چې سیاسي میدان کې ضرور خو ډېر زیات ماشاء الله موجود دي خو زموږ هغه خلاندې لګې په کم تعداد کې دي او ما هم دا
نو تاسو چې کله سیاست ته مخه وکړه هغه څنګه لکه د سنه مشروعات کو
جی ګوره لکه زمار پلار یو سیاسي پارټي سره تعلق چې پریکټیکل پالیټکس کیو خو نو وایي چې دا سمستر کې غروري دي موږ په سیاسي میدان کې دا وی دا ټول جون د سارات یا دا وی چې کوم میدان کې روانو نو هغه کې ورسره موږ په ار سطح باندې مرګرتیا کړې ده او کو ابتدایي طور باندې چې ما ابتدا وکړه د خپل د سیاسي نه عملي میدان کې لکه د یو فارمل طریقې سره زرانه منو د 2013 د الیکشن نه ما پکې ابتدا کړې ده د عوامي نیشنل پارټۍ نه زه امیدوار ما په ریزرو سیټ ته خدو د پاره چی او دا غي نه پس بیا د نیشنل یوت ارګنایزیشن د عوامي نیشنل پارټۍ چې دا د ځوانانو د پاره یو نوی هغه شروع کړی ارګنایزیشن زه دا غي وایس پرزیدنت ته شوم 30 کال الیکشن نو
تاسو بیا په تیره په کومو ایریاز باندې زیاته توجه ورکوئ لکه زیاتې د ښځو مسلو ته پام کوئ کو د ځوانانو مسلو ته پام کوئ؟
زما خو جی مین کار د ځوانانو د پارم دی خو زیات چې زه د یو ښځې په طور کوم نو زیات کار زما چې زه خبره کوم یا آواز اچتوم نو زه زیاتره د ښځو په مسلو باندې آواز اچتوم لکه اوس تیره شوو ورځو کې یو مسله راوچته شوې وه زموږ د خیبر پښتونخوا علاقې دیر کې د ښځو ووټینګ باندې نو زما ریکارډ باندې دا خبره چې چرته انټرویو ورکوم یا چرته زم یو غونډې ته زم ځخپل ارګنایزیشن نو زما همیشه دا چې زه خپلو خیاندو ته پولیټیکل اویرنس ورکوم زه هغوی ته ویم چې تاسو ووټ خپل حق استعمال کړئ خپل حق لپاره آواز اوچت کړئ دا هغوی بنیادي حقونو په باره کښې زه هغوی ته خبرې کوم په سوشل میډیا که په هرې میډیم وي نو زه دا زیاتر کوم چې د ښځو دپاره زما زیات کوشش
د ښځو ته سیاست خبره کېږي نو آیا په خیبر پښتونخوا کې پښتني سیمو خبره به وکړو آیا ښځې داسې ښه مواقع لري چې سیاست ته راشي؟ تاسو خو د خپل سیاسي بیکګراؤنډ خبره وکړه که نه چې ستاسو والد صاحب و داسې نورې ښځې چې هغوی څه سیاسي بیکګراؤنډ نه لري هغوی راتلی شي په ارامه په سیاست کښې او آیا دوی ته څه ښه مواقع شته؟
ور سره خو د دې لپاره به لږې شانتې خویاندې خپل ډور دی چې دې میدان ته راشي لکه دا میدان ډېر ګران ښکاري زموږ خویاندو ته. بل په دې کښې به موږ زمونږ روڼه چې دي زمونږ را معاشره چې ده دا به هم لږ شانتاون کوي.
یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی هغوی ته وار ورکړو.
نیسه خان درمان یم د کورمینه پښتنه خو اول زما دا دی چې دی به صرف د نیشنل پلټۍ چې کومې زنانه دی دوی رهنمایي به کوي په اسمبلۍ کښې او که نه دا د قبیلي سیمو که هرې پلټۍ سره تعلق لري نو دا به یې رهنمایي کوي اول. او دویمه سوال زما دا دی چې خلک وایي چې یاره زنانه خو اول د ښځو د حقونو لپاره هر سړی نارې وایي خو چې که اسمبلۍ ته ورسېږي او څه اهداو ته میلاو شي نو بس بیا هلته کښې کرارې ناست وي د ښځو د حقونو لپاره بیا هېڅ کار نه کوي نو دا به دې په برې کښې څه وایي؟
جی پلوشه تاسو به څه ویل غواړئ؟
بلکل جی بیسیکلی خو پولیټیکل چې زما نو خامخا زه د عوامي نیشنل پارټۍ ریپرزنټېشن یم د هغې نه علاوه چې زما څونه خویاندې پښتونخوا زما پښتني خویاندې دي زه د هغوی د ټولو نمایندګي کوم چې زمونږ خویاندې دي په پالیټکس کښې هغوی صرف دا نه دي د یو خاص سیمه یا د یو خاص کس دپاره دي هغوی د ټولو خویاندو دپاره دي جرنلي مونږ د خویاندو حقونه زیاتر اوچتو. بل د دوی خبرې سره چې زه خو اسمبلۍ ته لا فلحال نه یم رسېدلی خو خبره دا ده چې زه مکثر دا خبره کوم چې مونږ وومن امپاورمنټ یا ښځو لا د اختیار ورکولو خبره کوو که چې ښځه د خپل بنیادي حق نه لره پته زمونږ د خویاندې نمایندګانې چې کومې ناستې دي دوی چې لاندې نه را کوزي شوې په لاندې سطح د ښځو د حالات بهي خبر شوې نو مونږ به په معاشره کښې څنګه راوهو؟ دا بلکل د ضرور خبره ټیک وه کار دا ده چې زما را ټولې خویاندې چې کومې ناستې دي په مختلف سیاسي عهدو ناستې دي یا په نیشنل اسمبلۍ په سینټ کښې یا په پروینشل اسمبلۍ کښې ناستې دي دا زمونږ د ټولو د خویاندو نمایندګانې دي نولې ته رسېدلي دي نو د دوی بیسک کار دغه دي چې دوی دا خپلې لاندې خویاندې ځان سره راپورته کړي دا هغوی مسالې هایلایټ کړي نو د دې نه زیات به مونږ څه وګڼو چې مونږ د ښځو نه به اختیار څنګه وکړو هغه د خپل ووټ نه چوشي ووټ به نه اچوي ښځې 52% ښځو ابادي رایټ نه ورکړو چې ووټ واچوي مخکې مونږ څه وجړو چې مونږ ښځې څنګه مخکې راولو.
که تاسو ته چېرته داسې څه موقع میلاو شي لکه د رور چې څنګه خبره وکړه چې اسمبلۍ ته لاړې شي خویندې او بیا ته هر څه هېر شي نو که تاسو ته موقع میلاو شي چېرې د سیاست نه بالاتر تپوس کوم نو تاسو به کوم مهمو مهمو مسلو باندې زیاته توجه وي، تاسو به زیات تر پس پام کړئ.
زما هم د خاندو ریلیټډ دغه مسله زیات ریګریټ زما دا دی، یو خو د ښځو د صحت په مسله، د تعلیم په مسله، او د ښځو چې دا زر ودونو شي ارلی میرج چې ورته مونږ ویو په دې ټولو نه زیات سټرسي ښځو په جایداد کې ساته مین خبرې چې د دې نه زموږ خاندې ډېرې زیاتې خبرې هم دي او بلکې شاته پاتې شي.
په دې لاره کې تاسو ته څه مشکلات کله پېښ شوي دي؟ بیا د خلکو رد عمل څه وي؟
د خلکو رد عمل خو زموږ زیاتر چې زه اکسپیرینس کوم زما چې کومه ذاتي تجربه کېږي دا قانون او دا مذہب نه زیات خپل دی روایتونو لا زیات زغه ورته امپورټنس ورکړي. دا زموږ په دې معاشره کې هغه دی علمیم د زبو یم نو دا مشکلې زموږ لپاره لکه زه یو کس خبره کوم خپل زموږ هیڅ کس خاردان کې زه سره چا ماشومې جنې واده کوي نو زه دا شی لپاره سټینډل ما نو هم ماته مشکلې لکه زموږ ایجوکیټډ خلک هم دغه مایند سیټ دی چې نه بس د جنې خو تعلیم یو لیمیټډ حد پورې حق دی دا نه پس دا غي هم دغه واضح لاسٹ لمٹ دی تو د دې سوچ بدلون د پاره زما خیال ته د ایجوکیټډ ورو تم په کاري زموږ چې لیک شان کې سوچ او فکر وکي.
تاسو هم داسې یو خپل شخصي مثال لچې تاسو واده په کم عمر کې شوو نو بیا که تاسو خپل لګه تجربه شریک
کړئ.
جی خپل تجربه شریک کړئ.
بالکل جی بالکل بنیادی طور باندې چې لکه زما واده او شو نو زما سبق دوه پوره شوی ټیک شو دا نه پس د دې تعلیمي حق نه خلک پاتې شي اصل قانوني زموږ کټې ریجوکیټډ معاشري یا ایجوکیټډ سره کوم واده شو د خځې نه زموږ توقعات دا ډیر زیاتې اغي مين موږ ته کنسرن دی چې ته په خپل کور توجه وکړې کې یو خځه دونه قابلیت هم چې کورم ساتلې شي او بهرم کې شي ایجوکیشن هم غشتې شي خو بیا هم زموږ معاشري دا څه پرېشر دی دا څه سیټ اپ دی چې دا لري د وځي نه موږ فیل کوو چې موږ سره ډیسکریمینیشن کیږي او ذاتی تجربه را زموږ چې زما کم عمر کې شروع واده نسبتا نن سبا زمانہ کې چې فیل کیږي او دا غي نه علاوه بیا د ایجوکیشن د خپل محروم شي چې نه لا پزان لیپوي پزان خپل سنبالولو لیپوي چې زموږ معاشره کې ولا زر موږ یو تمغه لاس کې ورکو د واده په صورت کې هر څه خپل ټایم او خپل وخت پکاري کړه.
بلوشا تاسو یو سوشل ورکر هم یو پټولنه کې چې کومه مسلی دی دای په وړاندې تاسو خپل هلي ځلې کوي درته وایي چې تاسو د خصو د سیاسي پوهې پیدا کولو لپاره وی په خپل قانوني حقوقو خبرولو لپاره هم فعال یې هلي ځلې کوي کو په دې لګرنا واچوي چې تاسو څه کوي بلوشا
تاسو نو د دې پس ته چې کلم زموږ په پولیټیکل اکټیویټي یا پولیټیکل اویرنس پروگرام یا کنوینشن تو هغه چې موږ کوشش کوو چې موږ خودو ته دا وی دا رائټس او دا حقونو په اړه کې خبر ورکو او دا غي کې بیسیکلی دې کا دا اویرنس ورکول په کار دی بنیادی همدغه د ووټینګ مسله را د دې مخکې د لوور لیول لا راتلو وړاندې کول مسلې موږ غي ته اویرنس ورکو چې سیاسي شعور بیدارو د ووټینګ حوالہ تر دې ته د دې افادیت خو چې تاسو سیاست تراشه له دې فساد په ټول عملی زندګي څنګه باندې تاسو د یو ډیسیژن میکینګ کې یو بدلون راوستو چې څنګه خپل کردار ادا کول شي د دې لپاره ممکن د دې نه علاوه د ارګنایزیشن د خپل ترو نه علاوه زه ذاتی ځان باندې چې خپل کړي ته لاړ شم خپل علاقې ته هلته زه خود ته دا وړي وړي خبرې خیم چې هغې سره زه چې د دې سوچ کې لږ ډېر بدلون راشي خاص کران د خویان دې چې کومې تعلیم یې نه دی حاصل کړی هغوی ته زه دا بنیادي حقونه خیم چې
او اوریدونکي ټلیفون کړی دی هغوی ته وار ورکړو.
نام الله خبرې کوم لکه مروت نه ما خورکۍ نه دوه لنډې پوښتنې دي. یوه پوښتنه مې دا ده چې موږ عوامو دا سوچ ته چې سیاست چې دا د دولت یو ګیم ده د دولت د پیسې ګټلو یو کاروبار ده نو دې خور نه ما دا پوښتنه ده چې دا د موجوده سیاسي او انتخابي نظام نه مطمئنه ده. خو دومره پوښتنه مې ده چې د خویندو میندو سیاست ته راتګ چې د انتهایی ضروری ده مخ چې سیاست میدان ته راځي نو دې نه مخ چې ایجوکیشن ورکول پکار دي نو په لرې لرې دیهاتو چې خو ایجوکیشن نام نسته ده نو دې لپاره دوی څه پلان لري څه پلان آف اکشن دوی سره سته ده یا اوس پورې دوی څه کړي دي یا دوی داسې ویب سایټ یا څه ستدي چې هغه څه بیا دوی سره رابطې وکړي چې دوی راهنمایي وکړي
چې د دې خبرې سره زه سره دا پورې اتفاق کوم چې خځو ته بالکل زومره خبره ویم چې ول تعلیم ضروري دا غي نه پس بیا نور بنیادی خبره راځي او چې څنګه نن سبا سیاسي نظام دی ضرور لتا جواب ورکم چې دا هر چا یو خپل ایم یو خپل مقصد سیاست سره راتلو د پاره څوک به پیسې د پاره راځي څوک به عزت د پاره راځي څوک د نوم د پاره راځي او څوک به د خپل قوم د حقونو د اواز پورته کولو د پاره راځي. زه د یو خځې په حیثیت او د یوې پښتنې په حیثیت د خپل ذاتی ځان په باره کې دا ویلی شم چې زه د خپل پښتون قوم او د خپل پښتني قوم ہر نظام کے دا ملک سنا سا غلطی اور سنا سا خامی دا پا ذاتی زان باندے رچے تسی دخلی اور سنگا پا کی زان ایجرس کیا رکھتے
ہیں
زبو زیادر گم گا تا سنوی چھ سوشلی ایکٹیویٹیز مون کود دی دا پارا زو پا خبلم عرضے تا رسو ورطون دا اگزامپل زان خو چھ مونگا رواتی شنو تا سم روزے سیاست تا پل حق تا پار آواز پورتا کہ زیادر ان زمان کسو فالو کئی یا گوری مینو زمان زیادر خبری زمان زیادر توجہ ان دا
پلنڈ ٹکو کے کو تاسو آئے چیز تاسو باوریدون کو لپارا سا پیغام بھی
زما دوریدن کو لپاره دا پیغام دی چې موږ خویان به استاد خو شانتی د خدای انسانانی استاد خو شانتی جوړ کړو خدای په عقل په عرص په شعور استاد سرور شانتی موږ انسانانو پاره کې راځو نو موږ تا پلیز د سې موږ ورې هغه نظر را ته موږ ورې چې موږ بل مخلوق لو خاص کر په سیاسي میدان او په سماجی میدان کې څه کار کوم نو موږ پلیز خو د الیکشن اکسپټنس او سټیف را کوي دا د موږ بنیادی حق دی او معاشر د خاص کوم چې خپل خیال ته چې کوم بنیادی حقونه اسلام مذهب او لا ورکړي دي هغه تاسو پلیز ورته ورکه
ډیره مننه پلوشه چې تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه واخیستله
ډیره مننه تاسو مالا د شریکولو لپاره ډیره مهرباني
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ به په دې پروګرام کې موږ سره نن پلوشه عباس امیل منو امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شي وي د ځان خیال ساتئ د الله پامن سروې خبرونه تاسو اوریدل اوس وخت شو دی د نیوز پروګرام د جمهوریت د اصل په بلوچستان کې د بلدیاتی انتخاباتو په نتیجه کې د جوړو شو حکومتونو په کار په میر ساحل باس کړی دی او هڅه کړی ده چې د بلوچستان د مثال په ورکولو وایي چې ولې باید په خیبر پختونخوا کې خلک په بلدیاتی انتخاباتو کې ګډون وکړي د خبرونه په میر ساحل جوړه کړی ده
د بلوچستان په پختون میشته سیمو کې د بلدیاتی ادارو مهمې دندې څه دي آیا رښتیا هم د دې ادارو په ذریعه واک له لوړې سطحې لاندینۍ کچ ته منتقل شوی او کنه په دې کې نیمګړتیاوې شته په بلوچستان کې بیوروکراسي یا صوبایي حکومت بلدیاتي ادارو ته پراخ واک ورکوي او کنه که یې نه ورکوي نو لاملونه یې څه دي بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي ادارې د جمهوریت او جمهوري اقدارو یا ارزښتونو لپاره څومره مهم دي دا نور پوښتنې مو په بلوچستان کې د بلدیاتي ادارو له درو واکدارانو سره څېړلې تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو درو خبرونو سره تړلې ده په تیرو خبرونو کې مو پر دې موضوع باس وکړ چې د رواني یعنی می میاشتې پر دیرشمه په خیبر پختونخوا کې کیدونکو بلدیاتي انتخابات ولې مهم دي تاسو واوریدل چې د خیبر پختونخوا واکمن او د اپوزیشن ګوندونو ټول په دې اند دي چې باید انتخابات په بشپړه توګه په جماعتي یا سیاسي بنیادونو وشي په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې د بلدیاتي ادارو مخه د واک لاندینۍ سطحې ته انتقال او د ولس بنیادي مسالې هوارول دي د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو دا هم واوریدل چې دا ځل په خیبر پختونخوا کې مذهبي اقلیتونو ته هم څوکۍ ځانګړي کړل شوې دي خو د مذهبي لږکیو استازي او مشران وایي چې باید حکومت له سینټ او قومي اسمبلۍ واخله تر صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو د لږکیو یا اقلیتونو اصلي استازو ته د واک ورکولو آئینی ذمہواري پوره کړي د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د بلوچستان په پختون میشته سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې د بلدیاتي ادارو کار موضوع څېړلې لدې کار مو مخه دا و چې د جنوبی پختونخوا د ولس له خبرولو سره سره د خیبر پختونخوا ولس ته د دې ثابتولو کوښښ وکړو چې ولې باید د می پر دیرشمه په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټونه وکاروي او ولې بلدیاتي انتخابات په هیوا هیواد کې جمهوریت او جمهوري اقدارو یا ارزښتونو لپاره مهم وي په دې لړ کې لومړی پښتنه دا ده چې د بلدیاتي ادارو او واکدارانو دندې څه وي د پښین ضلع چیرمن عیسا روخان وایي د دوی مهمه دنده دا ده چې مسالې په ګوته کړي او د ځینو ستونزو د هواري لپاره پیسې ولګوي او هغه کارونه وکړي
زموږ په دندو کې دا شی راځي چې باید ژوند په هر اړخ کې موږ کار کولای شو مثال په تعلیمي ادارو په سکولانو کې موږ کار کولای یا سکولان چیرې ضرورت دي هغه نشاندهی کولای شو د هغو مرمت او د هغو بچیانو استادانو ته سهولیات برابرول په هسپتالو کې کار کولای شو د کلی کوڅې ګلیانې د جوړول نالیانې جوړول د ګنده خراب اوبو ایستلو لپاره د سټریټ لایټ بتیانې لګول او ورسره داسې شیان چې بنیادي ضرورت راځي د ژوند چې په کوم کلی کې نوی دوه دوه کار زموږ دی. یو دا دي د هغه نشاندهي کول متعلقه محکمو ته هغه ور په ګوته کول چې په داسې اوبو کې کار کول دي. دویم بیا دا دي که زموږ سره پنډ وي بیا په هغه کې موږ ته دا اجازت شته چې په هغه کې موږ پنډ هم خرڅ.
د لورالایی چې د سیمې اوسیدونکي ورته بوری وایي ضلع چیرمن شمس حمزه مشال راډیو ته وویل د بلدیاتي انتخاباتو موخه دا وي چې اختیارات له لوړې سطحې لاندینی کچې ته منتقل شي او دوی په دې وتوانېږي چې په ښار کلی کوڅو او چم گاونډ کې د خلکو خدمت وکړي.
دند خدا د عوامي نمائندگان یو د ضلع د کوم بلدیاتي الیکشن چې وسو د دې مقصد دا دی چې اختیارات لاندې لیول ته راشي او موږ د عوام د کلی د کوڅو د دې خدمت وکړو.
د ژوب ټاون چیرمن سلیم شالیزی وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې په ژوب کې کثافت یا ګند زیات جمع شوی دی. نالې بندې دي او د ښار آب و هوا ککړه ده. دی وایي دوی شپه او ورځ د ښار د پاکوالي کار کوي.
ښار بالکل داسې تر ګندو لاندې دی، شرعی بالکل بندی دی، داخل کو تجاوزات کری دی، بازار کی ریڑے اور ٹریفک یو اگر سید شہری سہولتوں نے چیز تیاری دا یو هم دلته نشته. نو موږ دا کوشش کوو چې به موږ یو سیستم جوړ کړو. فلحال موږ په ښار کې د صفائی مهم روان کړی دی. په ډېره کمه خرچه باندې کورسر د موږ لږ فنډ مهیا کوو. هغه زما تر نگرانی لاندې هغه پلونه جوړوي، چرۍ صفا کوي. داسې چرۍ چې شل کاله ګندونه دا پک شوي او دا نه دي صفا شوي. دا خلک اوس دا وایي چې شل کاله پنځه ویشت کاله دا چرۍ نه دي صفا شوي او دا موږ صفا کوو. اوس هم ډېر په زرا او چند ګندونه موږ ایستلي دي. په دې ښار کې تقریبا دوهزار څلوېښت پلونه میونسپل کمیټې کې په ډېر کم قیمت باندې موږ جوړ کړي دي چې کونسلر مالیه والا ګر پکښې لګیا وي، کار پکښې کوي. او پښتو کې لفظ حشر ورته وایي، حشر هم پر نیولی وي او بیا کار کوي. نو خلک ډېر خوشحاله دي که په دغه نه طریقه باندې موږ کار وکړو. زما بالکل دا یقین دی سردار شار په دا څلور پنځو کلو کې کم از کم موږ دا چرۍ او دا ګند او دا شان یو
د درې بلدیاتی واکدارانو له خبرو داس باتیږي چې بلدیاتی ادارې په ډېر لاندینی کچ پر مختیایي کارونه کوي او ولس ته بنیادی اسانتیاوې رسوي. معنا دا چې د صوبایي حکومت له سطحې واک بلدیاتی ادارو ته انتقالیږي. پوښتنه دا ده چې آیا په بلوچستان کې د بلدیاتی انتخاباتو په نتیجه کې واک رښتیا هم لاندینی سطحې ته انتقال شوی او که څنګه؟ د بوري ضلع چیرمن حمزه‌زی وایي په قانون کې خو واک له دوی سره دی، خو صوبایي حکومت او بیوروکراسي ورته واک نه ورکوي.
فلحال خو واک موږ ته ارډیننس دی، په دې خو په کتاب کې خو واک لیکل شوی دی، مګر دلته بیوروکراسي او صوبایي حکومت دا نه غواړي چې هغه لاندې سطح ته بلدیاتي نمایندګانو ته اختیار ورکړي. فلحال موږ ته یو واک او اختیار هم نه دی ملو شوی.
حمزه‌زی وایي په دې لړ کې د بلوچستان د بلدیاتو له وزیر مصطفی ترین سره هم خبرې کړې دي.
دا خبرې موږ کړې دي خپل د بلدیاتو سکم منیسټر سردار مصطفی خان ترین دے سر موږ دا خبر او کس مونږ ته واک او اختیار نه دی ملو شوی. دے د فار مونږ ک واک او اختیار نشي ملو. مونږ احتجاج ته زو د اسمبلی مختب احتجاج کو. مونږ واک غواړو په دې کې د ځان د فار نه غواړو، د اولس د فار غواړو.
د حمزه‌زی په خبره په بوري یا لورلای کې ډېر مسالې دي چې پکې تر ټولو مهمه موضوع د امن او امان ده. خو دوی دا واک نه لري چې ځنی افسران بدل کړي او د خلکو مسالې هواري کړي.
ستونزه خو د امن او امان غټه ستونزه ده. دا چې هم د دهشتګردۍ ډېر واقعیت وسوز مرتضیه کې او دا هغه د کنټرول د فاره سیمانه اوس هم ډېر داسې لیوي تاڼې دي چې هغه بندې دي. او بل داسې دي چې زموږ په ایجوکیشن سکولان اکثره بند دي، افسران ډیوټي نه کوي، نو ټیچران به څه وخت ډیوټي وکړي. او د هیلت سیکټر زموږ بي ایچ اوز دي یا سی ډي ان دي، سیول ډسپنسریان دي، ډسټریکټ هیډ کوارټر ډېر مسایل لري. نو موږ سي یو افسر ترانسفر کولای نه شو چې هغه غیر حاضر کوي، یا یو پولیس تانادار چې غلا کوي زموږ په ضلع کې هغه موږ ترانسفر کولای نه شو. نو موږ به څنګه حالات سم کړو؟ نو دا واک اختیار کوچنی واک اختیار که موږ ته ملاو شي موږ ډېر مسایل ستونزې حل کولای شو.
د ژوب ټاون چیرمن شالیزی وایي د تخکاری چې واک دوی ته نه دی انتقال شوی. دی وایي بیوروکراسي دوی ته واک نه ورکوي او د دوی پر لارښوونو او سپارښتنو سربیره بیوروکراسي د دوی خبرې نه عملي کوي.
د میډیا تر حده پورې خدای ویل کېږي چې دا ګوا رکوز سطح باندھے یعنی دا بلدیاتی اختیارات کم دی دا ورک سو، لیکن زدیر سر اتفاق نہ لرم بالکل نہیں دی ورکوز سے پوزن سے کم دی مر بالکل دا بیوروکریسی دا تانے دا بل ڈپارٹمنٹ اگر مر خبر منی نہ مر صرف اگر لیٹر لکھ لائے سو مر نہ دلته خلک راځي، زه خو د ولس نماینده یم، خلک راځي د بجلی په باره کې د شکایت لري، هغه زه دوی راوغواړم، دوی ته زه خبر وکړم، لیکن په هغه باندې عمل نه، ایریګیشن دیندار هیلتھ اگر دته نو هغه اختیارات چې په کوم معنا به کوزه سطح باندې ورکړل شوي وای، لکه په یورپ کې چې ورکړل شوي دي، واقعي هغوی ترکیم کړې ده، زه خیال دا نه کوم شوي دي. بهرحال د بلوچستان حکومت په باره کښې موږ دا دغه لرو، دا سوچ هم دي چې دوی کوشش دا کوي چې دا اختیارات ورکوزه سطح باندې خلکو ته ورکړي.
شالیزی وایي د واک په انتقال کې یوازې بیوروکراسي نه، بلکې د بلدیاتو وزیر او د صوبایي اسمبلۍ غړي هم خنډ دي.
په دې کښې زما شونې اندازه ده، زه دا وایم په دې کښې خنډ چې کوم دی دا بیوروکراسي ده. او منیسټر هم ګوره دا نه غواړي چې ورکوزه سطح باندې د کونسلران یا چیرمین یا نایب چیرمین هغه هم دا وایي، د صوبایي اسمبلۍ ممبر دا وایي چې دا اختیارات له ما سره وي، ولس زما په هر مسلې کښې راځي. حالان کښې تاسو ته معلومه ده چې د اسمبلۍ د ممبر د قومي اسمبلۍ صوبایي او د سینټ د ممبر خو کار دا دی چې د ولس لپاره په قانون کښې اسانتیاوې راوستل، او دا دغسې کوم دی دا خو یعنی ترقي کارونه کول، دا خو په کار دا دی چې بلدیاتو ته ورکړي، یعنی بیوروکریسي خو په کښې خنډ خنډ ده، او له دې سره سیاسي پارټیان هم په کښې خنډ دي. لیکن زما په خیال سره د بلوچستان په کوالیشن کښې دا درې پارټیانې چې دي، لکه پښتونخوا پارټۍ، نیشنل پارټۍ او مسلم لیگ نون، د بلوچستان تر هغه پورې دوی دا غواړي چې دا اختیارات پر کوزه سطح باندې ورکړي.
خو د پشین د بلدیاتي ادارې چیرمین روښان وایي د انتخاباتو په نتیجه کې په لومړۍ مرحله کې خو واک رښتیا هم لاندینۍ سطحې ته انتقال شوی، البته دا کم دی. دی وایي د ضلع او ټاون ادارو ته حکومت پیسې هم ورکړي دي.
کومه مرحله اوس مکمله سوله، دې په نتیجه کې موږ دا ویلی سو چې د دې اوله مرحله صحیح وه، او دغسې واقعي ولس ته دا اختیار ورکول سولو. نو دویمه مرحله دا ده چې د هغه اختیارات څومره دي، دا موږ ویلی چې دا کم دي. مثال یې دا دی چې دا ټیم د اختیار معنی دا چې د جنوبي پښتونخوا هر میونسپل کمیټۍ ته تر جونه پورې 3.5 لک روپۍ فنډ ورکول شو. میونسپل کمیټۍ مانا د ژوب ښار، د لورلایي ښار، د اورمزی، سرانان میونسپل کمیټۍ، خانوزی. مثال دا پخوا یونین کونسل و، یا هغه میونسپلټیانې وې دومره پیسې نه درلودې چې دوی خرڅولې، کونسلرانو دوی په تجاویزو به خرڅېدلې، دوی ته فنډونه ورکول شو. زه ډسټرکټ چیرمین یم، ضلع کونسل، په دې تېر 10 کاله یو روپۍ نه ده خرڅه شوې، 6 کال تر جونه پورې موږ ته 1.3 کروړ روپۍ راکول شوې. نو د دې مانا دا ده چې په لاندې سطح اختیارات ورکول شولو، روان شو، لیکن دا اختیارات کم دي. دا خبره موږ لرو، او دا به اوس په دې روان جون کښې موږ ټول بلدیاتي نمایندګان کېدی چې موږ کنوینشن وسي، موږ به دا وایو چې د دې اختیارات د بلدیاتي ادارو پر لاندې سطح چې خلکو ته ورکول کېږي، دا دې نور زیات کړل شي، د دوی پنډونه دې زیات کړل شي، ځکه چې دوی د خلکو د بنیاد سره بنیادي سطح تعلق لري، دوی زیات څه مسایل نشاندهي کولی شي او حل کولی شي. موږ زه به یسې د چیرمین د پشین دا وایم چې دا سوي دي، او د دې بنیاد کښېښوول شو، دا اوس پنډونه ورکول د دې ثبوت دی، او په جون کښې چې نور پنډونه را شي، د هغه د صوبایي حکومت رویه او طرز عمل به ښکاره شي چې دوی پر دې څومره نور یقین لري که نه لري.
له عیسی روښانه مې پوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت د کوم دلیل یا مصلحت تر مخه بلدیاتي ادارو ته د هغوی قانوني واک نه ورکوي. دی وایي دا مسأله د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف له دوره پیل شوې.
مصلحت دا دی چې مشرف په شپو کښې کوم نظام رالی نه، هغه نظام د بلدیاتي نظام اصل کښې د ولس په معنا خو ټیک و، خو ده د صوبو په ټکر کښې په مقابله کښې یو ترتیب جوړ کړي، د مرکز سره یې وتړل نه، نو هغه یو وهم په صوبو کښې دا پیدا کړي چې یار دا ضلعو ضلع د مرکز سره سیده تړل غلط دي، دا د صوبو سره تړل پکار دي. لکه زموږ په ملک کښې د صوبې خودمختیاري مسله ده، نو د هغه له وجې چې تېر ګورنمنټ کوم ایکټ پاس کړی و، په هغه کښې دا اختیارات کم ایښي و نه، او موجوده ګورنمنټ زموږ صوبایي حکومت په دې یقین لري چې موږ د بلدیاتي ادارو اختیارات زیات کړو، او دا به دوی زیاتوي، او که نه کښې زیات نو ولس به بیا غوښتنه کوي، موږ به غوښتنه کوو چې دوی به زموږ اختیارات را زیاتوي.
د واک د انتقال په اړه مو هڅه وکړه چې د بلدیاتو له وزیر سردار مصطفی ترین او د بلوچستان د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره اړیکه وکړو، خو بریالي نه شو. د بلوچستان د پښتون میشته سیمو د بلدیاتي ادارو مشران دا ګڼي چې که دوی ته پوره واک ورکړل شي، نو دوی به د خلکو مسلو ته سمه پاملرنه وکړل شي، خو د واک اختیار پر کموالي سربېره دوی ګڼي چې بلدیاتي انتخابات د جمهوریت لپاره مهم وي. د بوري ضلع چیرمین شمس حمزهزی زیاتوي، جمهوریت وایي همدې ته چې واک باید له لاندینۍ سطحې سره وي، چې هغوی د ولس پر مسئلو او ستونزو وغږېږي او په جمهوري طریقه یې هواري کړي. همدا لامل دی چې بلدیاتي انتخابات ډېر مهم وي.
جمهوریت خدای دغه په
ستا اختیار لاندې ستا ته ورکې د دې ډېرې فائدې دي که بلدیتي نمایندګان ته اختیار ملاو شي نو زموږ د کلي چې کوم کونسلران دي د کوسوغه د واډوغه او زموږ ډسټرکټ کونسل چې کوم دي هغه ته دا مسایل راځي په دې کې هغه جمهوري طریقه دا وي چې د ډسټرکټ کونسل چې کوم زموږ کونسل دی په دې کې مونږ قراردادونه پاسو مونږ مسایل وي پر هغه غږېږو نو د دې په جمهوریت خو اصل دی دغه ستا واک و اختیار لاندې خلکو ته ورکې خو له بدمرغۍ زموږ په پاکستان کې واک اختیار له فوجانو سره دی له پارلمنټ سره نه دی ویس پارلمنټ راشي بیا مونږ ته صوبایي اسمبلۍ چې کوم نمایندګان دي یا د دې کوم وزیرالا دي که د هغه ټیم دی هغه نه غواړي چې هغه صوبایي لاندې سطا ته اختیارات منتقل.
د ژوب ټاون چیرمن سلیم شالیزه زیاتوي دی باور لري چې که په بیا بیا بلدیاتي انتخابات وشي نو په پاکستان کې به جمهوري ادارې او جمهوریت پیاوړی شي.
زه خو دولت سلایم د ګلی سلایم هر وخت لس راځي زما بالکل دا خیال دی چې په پاکستان کې به هغه سیاسي ادارو استحکام نه دی پیدا کړی. بار بار دلته د مداخلتونه شوي دي جمهوري ادارو استحکام نه دی پیدا کړی او موږ دا هیله لرو د پاکستان په باره کې زموږ دا هیله ده چې دا اوس به موږ د جمهوریت نه شي چلېدای او که داسې بار بار الیکشنونه وشي بار بار بلدیاتو الیکشن وشي نو زما زه دا خیال کوم چې بالکل به جمهوري ادارې به استحکام پیدا کړي او دا ملک چې دی دا به د ترقی یافته ملکو او د لوی جمهوري ملکو.